مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بج شوې ده. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د اپریل څلورمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو او اوریدلې مهي روي. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه وو.
د مهم خبرونو سره ټکی په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو له کبله لږ تر لږه 46 کسان وژل شوی دي. په کابل کې د ګډي همغږي او څارنې د بورډ غونډه روانه ده او په شام کې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا شل نور سخت درزي وژل شوی دي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 46 کسان وژلي او 140 نور ټپي کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبا کې تر ټولو زیاته شانګله ځپل شوې ده، چیرې چې شپه 44 کسان وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي. د پی ډی ایم ای په ریپورت کې راغلي چې په کوهستان کې 12، په سوات کې 8، بنو چترال، مردان، بټګرام کې 2، او په ملکنډ، منسیرا، دیر او شارسده کې 1 تن وژل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې خیبر ایجنسۍ ته رسیدلې ده. د یادې حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو او راتلونکو په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستل دي. بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټې د غونډې پر مهال په لوړګي کې احتجاج کوي. د یادې اتحاد چارواکو د یک شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې کمیټې کې د قبایلي سیمو استازي نسته. د دوی په وینا حکومت باید په دې کې د قبایلو استازیتوب باور کړي. په جمرود کې هم تیره ورځ د سوي یو غونډې ګډونوال منظور افریدي مشال راډیو ته وویل
په 14 اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي او ټول خلکو په یو آواز وي غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون، دا ظلم نظام، دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې ګوندونه او ډلې غواړي چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي او ځینې بیا د دې مخالفت کوي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د زربیاز عملیاتو په ورستي پړاو کې 225 وسلوال وژل دي. دا خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې یا اس پی آر د یک شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. په بیان کې داسې وي چې پاکستاني پوځ د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستې دي، خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو د دې پخلی کړی دی. د پاکستانی پوځ لخوا د 2014 کال جون میاشت راهیسي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. د دې عملیاتو له کبله تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل شوي دي چې زیاتره په بنو او خوست کې میشت دي. په کابل کې د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ غونډه روانه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغې غونډې په پرانیستون کې وینا کې ویل چې په سیمه او نړۍ کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو ګواښونه سته، خو غواړي چې په افغانستان کې یو دوامداره بدلون رامنځته کړي. افغان ولسمشر ویل چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید ګډې هڅې وسي. د ده په وینا دا ځکه چې مخالفان هیڅ سرحد نه پیژني. افغان ولسمشر اشرف غنی د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د استخباراتي فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هند هلمند د ګریشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو د زندان څلور مسولین نیول شوي دي. د دغه ریاست خبرپاڼه وایي چې د دغو کسانو په نیول کېدو سره د ماشومانو او ځوانانو په ګډون 14 ملکی افغانان د طالبانو لبند خوشی سوی دی. د طالبانو لب زندان خوشی سوی کسان ادا کوي چې په هلمند کې د وسلوال طالبانو د زندان مسولینو دوی ډیر زورول. په لانجمنه سیمه ناګارنو کرباغ کې بیلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. دا له هغه وروسته ده چې د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویمه ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې آذربایجان د اپریل پر درېمه یو اړخیز اوربند اعلان کړ. دا جګړه په هغه سیمه کې سوي په چې په آذربایجان کې پرته ده. په داسې حال کې د لږ تر لږه 13 ارمینیایي عسکرو وژل کېدو خبر ورکړل سوی چې د چارواکو په وینا یوه ورځ وروسته آذري ځواکونو د ټانکونو او درنو وسلو په ملتیا پرمختګ وکړ. آذربایجان وویل چې د دوی هم 12 عسکر وژل سوي دي. د چک جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر میلان خوانیتس وای دوی به د عراقي وګړو هغه ډله بیرته خپل هیواد ته ولیږي چې له چک جمهوریت څخه یې جرمني ته د تلو هڅه کړې وه. دا له هغه وروسته ده چې شاوخوا 25 عراقي وګړي د اپریل پر دویمه له چک جمهوریته په بس کې جرمني ته اوښتي او هلته سمدستي پولیسو نیولي وو. میلان خوانیتس ویلي دې 25 کسانو د چک جمهوریت د پراخ دلۍ سپکاوی کړی دی. د ده په وینا باید په اوو ورځو کې دننه عراق ته ولیږل سي. ټاکل سوی وه چې په عراق کې د کردانو تر واک له لاندې سیمې او په لبنان کې د کډوالو له کیمپونو 30 عیسوي کورنۍ له جنوري تر اپریل میاشتې چک جمهوریت ته ولاړ سي. خو د سی ټي کی په نامه خبري اژانس خبر ورکړی چې د چک جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر د اپریل 2 له پیښو وروسته دا پروسه اوس ځنډولې ده. او د شام څارونکو ډله وایي په دې هیواد کې له القاعده سره تړلې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سختدریزې په شمال ختیځ کې په هوایی بریدونو کې وژل سوی دي. د شام د بشري حقونو د څار ډلې د یکشنبې په ورځ وویل چې ابو فراز السوروي د هغه زوی او دا نور شل تنه چې زیاتره پکې ازبکستانیان دي وژل سوی دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 150.55 پیسې اخیستل کیږي او 150.95 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 148.10 او 119.13 پیسې، یو پاؤنڈ 148.50 پیسې او 149.13 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23.55 پیسې او 23.10 پیسې، یو سعودي ریال 20.90 پیسې او 23.15 پیسې، یو افغاني 1.52 پیسې او 1.45 پیسې، او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې د باران کې دوه امکان دی. په پیښور او بنو کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا حکومت وایي د روانو بارانونو له امله د وژل شوو شمیره د سلويختو زیاته شوې ده.
او څو شپېته نه زیات چې دا زخمیان سوي حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغه تو رئیس کړی دی هغه ته فنډ لګولي چې هغه فوري تور روغونه کړی دی ریلیف آیټمز خلکو ته ورس.
د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي د اصلاحاتو په اړه په حکومتي کمیټې کې باید د قبایلو نمائندګي وشي.
او بل دا خبره چې دې کمیټې کې خو د درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما پر رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټې به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟
د شمالي وزیرستان به کورکل شوی وای یقین نه کوي چې سږ کال به ټول کډوال ستانه کړل شي.
موږ دا حکومت دا خبره کړې وه چې په 3 مهینه کې دننه دا خلکو د وزیرستان ته واپس کوه. دوی 30,000 خاندانونه په 2 کاله کې واپس کړي دي. خو مو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه په 4-5 سال کې دوی نشي واپس کولای.
او د مشال مرکه کې د افغانستان د هوایي ځواک له مشر سره خبرې کوو.
واقعاً په دې 15 نوي کال کې موږ هغه مشکلات چې په تېر کال کې وو دغو موږ تجربه حاصل کړې ده، دغو نه موږ زده کړي دي. دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبای وزیر وای صوبا کې روانو بارانونو له امله د وجل شو شمیره اتو سلویختو ته رسیدلې او تر شپېتو پورې جوبل شوي دي. دې نه علاوه د سلو نه زیات کورونه هم ړنګ شوي دي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره بیا وای امدادي کاروایان هم په تیزۍ سره روان دي. بلخوا د موسمیاتو محکمه وای نن نه به د بارانونو لړۍ ودرېږي. نور تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت سینر صوبای او د بلدیات وزیر عنایت الله مشال لړو ته ویل چروانو بارانونو په خیبر پختونخوا کې اته سلویخ کسان وژلې او خو شش پیتو پورې ژوبل کړي دي. دوی ویل چې ټول اغیزمنو سره به صوبای حکومت مالی امداد کوي او د لړکې متعلقه ضلع افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو ته هدایت هم جاری کړي دي.
ریلیف آئٹمز خلکو ته ورسای. دین علاوه چې کوم خلک مړ شوی دي نو هغه حکومتي قانوني کاروایی نه رسوبا مړی درې لکه روپۍ او سخت زخمی ته یو لک روپۍ ورکړل کیږي. دغه شان چې چا د کورونو وران شوي د کورونو وران شوو خلکو د هغې د پاره هم خپله یو معاوضه ده. چې کوم حکومتي انفراسټرکچر ته نقصان رسېدلی هغې اسسمنټ کېږي او حکومت به په ایمرجنسي بنیادونو باندې د هغې د بحال اقدامات او ګامونو کې صحیح.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ډاکټر عزمت مشال لیړو ته وویل چې دغه بارانونو او سیلاونو د خیبر پښتونخوا ملکن ډیویژن سواد شانګله او کوهستان په شمول ډېرو ضلعو کې مالي او ځاني زیان اړولی دی. خو له ټولو زیات پکې شانګله کوهستان او ملکن اغېزمن شوي دي. په دغه سیمو کې د نقصاناتو او دغلته د امدادي کارونو په خله باندې دوی مشال لیړو ته وایي
کوهستان کیم شوی دی په دې دوه ډیسټریکټس کې سر او سوات او شانګلاس او کوهستان دغه درې ډیسټریکټ جی زمونږ ډېر بدلی هټ شوی دی. دا دي کاروایی جی شروع دی زمونږ ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن چې هغه زمونږ ډی ڈی ایم یوز دی.
د موسمیاتو محکمې د خیبر پښتونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیړو ته راتلونکو شپو ورځو کې د بارانونو او د موسم په خپل باندې صدارنګ ویل
د موجوده باران خبره ده. نو اخو تقریبا خیبر پختونخوا په ډېر علاقو کې د نن موسم صفایي او چې کوم وریځې مې لیدلې ډېرې دا هم صفا شي. په هزارې ډیویژن کې بعض ځایونو کې چا سشته چې باران وشي خو هغې کې هم دومره ډېر باران نه دی چې څه زیان وي. دین علاوه راتلونکي څلور پنځه ورځو کې د هفتې په ورځ باندې بیا باران چا چې جوړېږي خو فی الحال خو یا باران سیستم ډېر کمزورې دی. امید خو دی انشاءالله چې دینه پس به نقصان والا باران بیا نه.
دا قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم چارواکي دا هم ویل چې د نورو زیانونو بچ کېدو لپاره دوی ټولو ضلع مشرانو ته هدایت کړي دي چې څومره هم د خوړونو او سیندونو په خوا کې آبادې دي هغه دې زر تر زره خالی کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټي نن خیبر ایجنسی ته ځي. خو فاټا سیاسي اتحاد هم په دې موقعه خیبر ایجنسی کې د دغه کمیټې خلاف احتجاج کوي. دا کمیټي چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د سیفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر هم پکې شامل دي، وای دوی د پنځو قبایلی سیمو دوره کړی او اوس د نورو قبایلی او نیم قبایلی سیمو مشرانو او خلکو سره لیده کاته کوي چې معلومه کړي دوی د خپل سیمو راتلونکي آئینی حیثیت څنګه غواړي. تفصیل زموږ له همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولي. د دې اتحادیې مشر نثار مومند مشال ډو ته ویل یا د کمیټه چې د قبایلي سیمو نمائندگان پکې نشته یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیدکاته کوي. د ده په خبره قبایلي ولسو دغه کمیټې نه مني او تر هغه بعد دوی احتجاجي تحریک روان وی ترسو یې قبایلی سیمې په پښتونخوا کې نوې شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټه چې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتونوم نه دي زما پر رسم رواج هم نه دي خبر، نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلی ولس نه تاسو کوي، نو ولس نه خو دې نه کوي کنه، دې د پولیټیکل جند خاص مرته افته د ملک نه کوي، ځکه یوازینی لار دا پاتې ده چې مونږ د پښتونخوا ایساکي نو مونږ ته به ترخیتی کارونه راوغځېږي، مونږ به چې د ایم پی ایس راشي.
نثار مومن وایي د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلی سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمن او د نورو طبقو نمائندگان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی استازو مشر شاجی ګل پریده بیا وایي دغه کمیټه د قبایلی ولس نمائندگانو جوړه کړي. د په خبره چې کله هم دغه کمیټه د یو ایجنسی دوره کوي نو په هغه ورځ د دغه ایجنسی د پارلمان غړي د دې کمیټې غړي ګڼل کیږي. شاجی ګل وایي د کمیټې لکاره په مکمله توګه مطمئن دي.
نو دغه کمیټې د مطمئن کېدو هدا پورې خبره چې دا کمیټې اول ځل د عوامو په خونه باندې جوړه شي، عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندګانو زموږ په خونه جوړه شي. پاتې شپې ته کالا کې دا اول کمیټې دا چې دا عوام په خوله جوړه شوی په دی وجه باندې په دې کمیټې باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کیږي، مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصیږو، مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصیږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی استازو مشر شاجی ګل وایي چې د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شهید وایي دا تشې خبرې دي. د په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي نو تر هغه د پاکستان پوځي استابلیشمنت نه غواړي چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت بدل شي.
چې خپل فکر کوم نو د عوامو ته د پاکستان استابلیشمنت دې ته تیار نه دي چې هغه قبایلی خلکو ته حکومت ورکړي. په قبایلو کې د عیني او قانوني حیثیت هغه ته ورکړي شي. زما دا خیال ہے کہ دا سٹیٹس کو اگر جاری ساتل غواړي زکه چې پور غواړي ته افغانستان دې غواړي ته سډیر سډیر زیات مسلې دي، او چې تر څو پورې دا جنگونه شته دا بارني او علاقائی قوتونو د پاکستان تر هغه پورې د قبایلی علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان اسټابلیشمنت تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمیر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلی ولسته یې هیڅ ګټه نه دي رسیدلې. خو د قبایلی سیمو ځنې د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټې به ضرور څه نتیجه ورکړي، ځکه چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په قومي اکشن پلان کې هم شامل ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پوز مطبوعاتو اداره ایس پی آر وای په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب عضب عملیاتو اخري مرحله کې 252 وسلوال وجلي او د یادې سیمې په زیاترو برخو یې کنټرول ترلاسه کړی دی. ایس پی آر زیاتوي چې تر څو یې ټولې سیمې له وسلوالو نوي پاکې کړي تر هغې به عملیات روان وي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر 13 ورځ په یو بیان کې ویلي چې اپریشن ضرب عضب اخري مرحله کې 252 وسلوال وژلي. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه شوال کې د ضرب عضب اخري مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 252 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو ته لیږل شوی آی ایس پی آر بیان تر مخه ضرب عضب اخري مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوی، امنیتي ځواکونو افغان پولې ته سیرمه وادي شوال 640 سکوير کیلومتر سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. آی ایس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوی. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړیتې سیمې د عملیاتو پر مهال پاکې کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخري سیمې پاکولو پورې دوام لري. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسله وال هم وخت په وخت داوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتی ځواکونو بریدونه کړي، خو دولتي چارواکو د دوی دغه داوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوو خلکو خپلې سیمو ته د ستنېدلو لړۍ روانه ده. دا راز وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو ټول بې کوره شوي خلک به په روان کال کې خپلو سیمو ته استنوي، خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسي روانه ده په دې ممکنه نه ښکاري چې په روان کال کې دا سلسله ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمدالله راکوي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقد ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي، خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سیکرتر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
آپریشن شروع کے دلو مونگا پو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پیز دا بنو لکی مروار یہی خان وزیہ لکی تا مونگا پراہو اتلی این آباز مونگ سرا دا حکومت دا حبرا کڑی وا پو 3 مہینے کے دن امنا دا خلق دا ہوا جی ریسان تا واپس کوا تقریباً دوا کولا وشول دیو آئی چا ماں دروی ذرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رسی نارتو جی ریسان دے پولٹیکل ایجن سرا ہوا ملاقات سوائی وا آگا مونگ تا ویل چنو امبر پر ایٹو زیٹو آئی ڈی پی چی ری را دا مونگا واپس کوی دی 30,000 خاندانونه په دوا کوله کې واپس کړی دي. په مودا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خود دا دي او 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای. بالکل دې خبره نه مونږه مطمئن نه یم.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسي عمل ولې دومره په قلار روان دی، نو نو موړې وایي
په واپسي مرحله کې د میر سره مشوره نه شوي. کا په دې باندې د کوم مسولینو سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامیا موجودي و سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره
یاد دی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
که څه هم د ضرب اعظم عملیاتو په ترڅ کې په قبایلي سیمو کې عملیات روان دي او د نېشنل اکشن پلان لاندې د پنجاب نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې وخت په وخت کاروایان کیږي، خو د لاهور د ځانمرګي برید نه وروستو پوس په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف عملیات کول غواړي. او سیړونکي وایي چې واکمن مسلم لیگ نون ګوند دغه صوبه کې د عملیاتو کولو نه ډډه کوي. دا چې ولې او د دې بساسرات وي، زموږ همکار منور شاهی په اړه تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې په لاهور کې د ځانمرګي برید نه پس د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر وخت په وخت ویلي چې په پنجاب صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کاروایان جاری دي. بلخوا کارپوهان وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت او په پنجاب کې د یاد ګوند صوبایي حکومت په دغه صوبه کې د پوز او رینجر ځواک د عملیاتو په اکلا په زړه نازړه دي. د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وای پوز په پنجاب کې عملیات کول غواړي.
فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ فوز سمه خبره کوي که په نورو صوبو قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کیږي، نو په پنجاب کې هم پکار دي. فوز دا نظر لري چې حکومت په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د کاروایۍ نه ډډه کوي. که وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او داراز په ټول هیواد کې امن غواړي، نو پکار دي چې په پنجاب کې د عملیاتو ملاتړ وکړي. که د دې مخالفت کوي، نو دا به د وسلوالو سره د مرستې په څیر وي. نو ځکه پکار دي چې نواز شریف یو مثال جوړ کړي او د پنجاب نه د وسلوالو جرړې ختم کړي.
دا چې مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نولې ډډه کوي، په دې پښتنه د دفاعي چارو پوها ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد وویل یاد ګوند په پنجاب کې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري.
خاخی تو سکاری چې دا ک فوجي عملیاتو شو او دا غیر رد عمل راغې یو څه تفریق ورش نه مونږ چې کم تاثیر خور کړي دي هغه به صفر شي او کېږي شي دې کې نور پاتې دا غیر نه سیاسي استفاده وکي یو خدا غدي بلدان دې باز دې کې چې په دونه داسې دی هغه دې سره سیاسي تور باندې یو ځای دي او ووټ بانک چې کم د دې دا دې هغه کې دا خلکو ډېر لوی لاس دی. بلدار چې هغه دا ګول چې فوج کم دې باقي صوبو کې هم سنا سره دخل لري دا دې نه غواړي دی وای چې زمونږ خپل دغه وی دلته فیصله دی او دغه کو فوج پکې راغی دا به فوج د فیصلو هم احترام کولی شي.
نوموړی زیاتوي په پنجاب کې واکمن ګوند لدی هم ویریږي چې د کراچۍ په سیر په دې صوبه کې پوز د احتساب ادارې په مرسته د درغلیو او بډو رشوتونو کې سونه راپورته کول شروع نکړي. خو پښتنه داده چې که په پنجاب کې اوس هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ونه شي نو د دې بسا سرات وي. جنرال تلت مسعود په دې اړه وایي
که په پنجاب کې اوس د وسلوالو خلاف پوځي کاروایی ونه شو نو دې سره به وسلوال مضبوط شي او په مستقبل کې به یې مخنیوی ډیر ګران شي چې په نتیجه کې به یې نه یوازې پنجاب بلکې ټول هیواد د بدامنۍ ښکار شي. زما په خیال دا مهال په یاده صوبه کې پوځي عملیات ډیر ضروري دي او زه فکر کوم چې مقتدر قوتونه به ډیر زر دا ګام پورته کړي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان او د پوز مشر جنرال راحیل شریف د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره لیده کاته کړي او د امنیت په موضوع ورسره خبرې کړي. سیډونکي وای دا ښکاری چې دواړه خواوې په دغه صوبه کې په محدود پیمانه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو سلا شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کراچۍ د قاسم بندر کارکونکو وای حکومت لوړاندې نه درې برتونه یا هغه ځایونه چرته چې د سمندري جازونو مال کوزولې او خېجولې شي خرڅ کړي او اوس پاتې دوه هم خرڅول غواړي. د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه 3000 کسان بیروزګاره شي چې پکې د 90% نه زیات پښتانه مزدوران دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ. پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې ونه منلې شوې نو بیا به کار بندوي او مهل تبه پر لت غځي.
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی. په دې باندې شری دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي دا ټول پکار دي. دا ټول به بیروزګار شي نو موږ وایو چې دا خود کو سبا مطلب د لوګي نمرې انو موږ یو جدوجهد کوو. موږ دله یوې هفته ټیم ورکا پودکاسته مته ډېله موږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی. یوې هفته ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا موږ مذاکرات موږ سره ونکړه یا مطلب دا خبرې موږ سره شروع نکړې دغه نه پس موږ څه کوو چې موږ بلر شو پودکاسم په گیټ کې و موږ حالت درنا ورکو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشر نذیر جان خان وویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وجنې برابر ګام دی.
په دې پورت باندې تقریبا دا 2000 چې کوم ری مزدوران کار کوي د دې نه علاوه 15000 انسانان دي. په دې 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښ نه هم مخ کې اغست دي. دا زمونږ د لاس مخ نه دا د حکومت نه خرڅي او کنه خامخای خرڅي نو مزدور سره خود د لاس پو د مهنت او د خپل جدوجهد نه علاوه بل لار نشته.
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لږ تر لږه تنخواه 14,000 روپۍ ده. خو د کارکوونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسیشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې 1.5 کاله یې دلته کار وکړو خو تنخواه یې صرف 9,046 روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو ہسی شروع کری.
دلته زمونږ په پورت قاسم کې مات مونږ د چکه مغا مین وجہ کاری هغه دای چې دغه 95% هغه پښتانه دي. دا څومره لوی زیات ظلم خبره ده. هغه خلکو لپاره دا انتهایی شرم خبره ده. څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې، او څوک دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې د خپل حق رسي. مونږ ورته وو ضرور دا مونږ پښتانه یو، 95% پښتانه یو، مونږ ته خو حق راونه رسي. تاسو کوم ځای کې تاسو څنګه کوم په چا په حق ورسو؟ بلوچستان چې د ناغزان په لړزان دي،
د ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري. په قاسم بندر د سامانونو تګ راتګ د میلادي کال 1971 راهسې روان دی. د دې نه خبرتونه وو خو د کارکوونکو په وینا یوازې په دې 2018 مستقل او شاوخوا 3,000 دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي. نور شخصی کمپنو تا ورکړل شوی دی او اوس د دې دوه د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو لږ تر لږه 46 کسان وژلي او 46 ټپي کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلع ځپل شوې ده، چیرې چې 14 کسان وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې خیبر ایجنسی ته رسیدلې ده. د یادی حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو او راتلونکي په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستل دي. بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټې د غونډو پر مهال احتجاجونه کوي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربیزب عملیاتو په ورستي پړاو کې 252 وسلوال وژل دي. دا خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR د یک شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي. په کابل کې د ګډي همغږي او څارنې د بورډ غونډه دوام لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغې غونډې په پرانیستونکي وینا کې ویلي چې په سیمه او نړۍ کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو ګواښونه شته، خو دوی غواړي چې په افغانستان کې یو تلپاتې بدلون رامنځته کړي. په لانجمنه سیمه ناګارنو کارباغ کې بلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. دا لږ وروسته ده چې د اذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې د اذربایجان لخوا د اپریل پر 3 یو اړخیز اوربند اعلان شو.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپنه خپل اداري کلی کې د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه دا فیصله چې په صوبا او قبایلی سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاوري ختمول شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاوري هغه وخت ختم کړي شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کېدو. د اداري په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي، چې معنی دا شوه لفاټا او خیبر پښتونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړي شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چې د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي، دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فنډینګ کیږي. نو دې اړخ ته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخر کې وایي ک دې لړ کې افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي، نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی، بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځېدای شي، نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفی هلو ځلو کې ککړ نه دی، او د هندي افسر د نیولو معامله دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي بے شک چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همداشان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي، او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو څه نه څه مسله را پیدا شي. ادارې اخري کې وایي پاکستان لبا پوره پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي. ادوان ملکونو له پکار دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقي د امن او پرمختګ ضمانت دی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. دی وایر به پانه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نه وی بدل کړي تر هغه پورې نه په سیمه کې امن راتلی شي او نه په پاکستان کې. بلخوا سٹار اینڈ سٹرایبز به پانه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډې رشوتونه دومره زیات شوې دي چې دغه هیواد پرمختګ یې ودرولې. د دوانو لیکنو مهمه برخې د مجید بابر نورو.
دیوایر ویبپاڼه په خپل یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي، او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یو دا چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتای لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده، هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا ووته چې جهادي ډلو ډیر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزوري شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي، او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي، تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سٹار اینڈ سٹرایبس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرل جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او اوس هم راځو اونیزې خبرونې د مشال مرکې ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په بیا بیا پر نړیوالو ملګرو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان د امنیتي ننګونو سمې مقابلې لپاره د افغان هوایي ځواک پیاوړی کړي. د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په پرتله څومره پیاوړې شوې او آیا د هیواد امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه. دا نن د مشال مرکه خبرونې مرکزی موضوع ده چې پامیر ساحل د افغانستان د هوایی ځواک له مشر جنرال عبدالوهاب وردک سره سیړلې.
ستړي مشي، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگونه روان دي. د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان هوایی ځواک او د افغانستان ملي اردو جنگیږي، او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په دې څو تیرو څو وختونو کې افغانستان ته امریکا هم ځنې الوتکې ورکړي او ورسره هند هم ژمنه کړې ده چې ځنې هیلیکاپټرونه ورته ورکړي. د افغانستان د هوایی ځواک په اړه دا ویل کیږي چې هوایی ځواک یې هومره پیاوړی نه دی څومره چې پکار ده، او همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا له بهرنیو ملګرو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره دې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایی ځواکونو مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ را سره نن په سټوډیو کې دی، او له ده سره د افغانستان د هوایی ځواک ته ورپېښو ننګونو په اړه ورسره د افغانستان د هوایی ځواک د وړتیا او کار په اړه باندې خبرې کوو. جنرال صاحب ستړي مشي،
مننه کوم تاسو نه.
په افغانستان کې دغه اوس مهال هم للس څخه په زیاتو مقاماتو کې ولسوالیو کې یا په کلیو کې جنگ روان دی. افغانستان هوایی ځواک دا وړتیا لري، دا تجهیزات لري چې په دغو مختلفو ځایونو کې په یو وخت سره وجنګیږي د وسلوالو مخالفینو پر ځای؟
بله، موږ په شپږ قلدګانو او د دوې پیرقو کې هم د اوس د مخ چورکې او ترانسپورت هلیکوپټر شته دي، او د شپې او د ورځې دی آماده دي په ضد دښمنان باندې، هغه دښمنان چې په افغانستان کې سوله ثبات نه غواړي او د افغانستان د نارامي په خاطر باندې دی جنګونه کوي. دو په مقابل کې جنګیږي، د اوس هم په شپه قلدو او دوې پیرقو کې.
یعنی هیڅ مشکل تاسو نه لرئ؟
مشکل شته دی، مشکل هم د تجهیزاتو د نگانشته، هم د وسایطو د نگانشته. مشکل خود هم مشکل په 1940 کال کې چې موږ د غټ چالش سره مخامخ وو، یو ډېر آزمون کار وو د قوای هوایی، خصوصا د دفاعي امنیتي قواو په د پاره. هغه مشکل یو څه کم دی په 1950 کال کې، په خاطر دې آمادگی ورته نیولې ده
چې دا څنګه کم شو په دې یو کال کې، څنګه بدلون راغی، څنګه پرمختګونه وشول.
موږ د په دا یو کال کې هم تعلیم او تربیه ته هم زیاته توجه وکړه، و هم نوې تیارې چې A29 راغلي دي او May 24 چې هند کومک کړی دا هم راغلي دي، او دوغونه استفاده کړي. برعلاوه دغه د یو ښه تاکتیک نه هم د میعبدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسره وي، اوس هم په راکټو مسره کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب، تاسو ویلې چې A29 الوتکې راغلي دي، دا امریکا تاسو ته درکړي دي، او دا څه قسم الوتکې دي؟
A29 الوتکې یو تحت ثبت الوتکې دي، لاکن یو شی زه وایم چې دوستان هغه څوک چې مسلکي دي هغه د باخبر اوسي، چې په دو کې غلط فهمي ونیشي، چې په دې تارو کې ډېر پیشرفته تجهیزات کار اخیسته دي، ځینې او په دې کې لګولي دي ډېر پیشرفته، چې هغه تجهیزات کولی شي هغه هدفونه هم د شپې هم د ورځې هم په خراب هوا کې هم په ښه هوا کې د بین یوسي. هدفونه کمپیوټري په مځکه کې ورکول کېږي او په مځکه کې ښول کېږي. بل ډېر ښه توپ چې روي دغه الوتکې د دو ده چې دی په شعا د رایزر باندې بم او راکټ اداره کېږي، او په دې کې د موږ پیلوټان تعلیم او تربیه شوي دي. د اوس 8 نفره پیلوټان کابل ته راغلي دي د امریکا نه، او که د خدای رضا وه موږ په دغه 15 یا 14 د اپریل موږ دا ابتتاح کوو. 8 الوتکې دي، او د پیلوټانو سره چې پیلوټان او انجینران ټول افغانان دي.
صحیح جنرال صاحب، تاسو ویلې چې دغه الوتکې خپل هدف سم په نښه کوي، او روزل شوي پیلوټان له امریکا راغلي دي افغانستان ته. اکثر چې الوتکې کله بمباري کوي نو په هغې کې ملکي تلفات هم کیږي. ناټو یا امریکا چې هم بمباري کړې دي هغې کې هم ملکي تلفات شوي، لکه وروستۍ بیلګه او لویه بیلګه دا په کندوز کې بمباري وه چې د بیپولي ډاکترانو روغتون یې باندې بمباري وشوه. د افغانستان هوایی ځواک د دغسې بمباریو په صورت کې ملکی ځانونو او مالونو یا املاکو ته د تاوان رسولو مخنیوي په څه طریقه باندې کوي؟
موږ زیات کوشش کوو د دې سره هم حقوقي او د سونه مخکي بوي د پيلوټانو سره چې د هدفونه وي یا هدف بمبارد کوي په ځکه کې هم د زیات کوشش کوي چې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسي نقص ونه رسي تاوان ونه رسي او بل روا د دې مشخص کوي چې جی پی ایس هم یو دستګاه ډېره مجهزه ده هغه هم تشخیصوي هغه هدف چې ملکیانو ته ملکیان نږدې وي د درندې سوانه باید استفاده ونیشي د سپکې سوانه استفاده وشي پوغو هدفونه چې آرته ملکی خلک نږدې وي د درندې سوانه استفاده ونیشي نظر په هدف باندې سوا باید تعیین شي که هدف که دروند وي هدف که ډېر مهم وي او ملکی خلک ورته نږدې وي د هغو نه موږ صرف نظر کوو او حوصله کوو چې څو دا هدف ته د سپکې سوانه په واسطه باندې د بینه یوسو بعض وخت داسې کیدای شي چې ملکی خلک هدف ته نږدې وي د درندې سوانه استفاده وشي او ملکی خلک متضرر شي لاکن موږ ته دا هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی موږ هم ټول قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي د درندو سوانه باید استفاده ونیشي چې څو ملکی خلک متضرر نشي او تاوان ورته ونه رسي دا هم درسونه مخکې بولی دي هم هدایتونه ورکړي دي و هم دی سم راهنماییګانې ورته کړي دي چې دی د دې نه جلوګیري وکوي
د افغانستان د هوایي ځواک د مشر په توګه باندې تاسو دا راته ویلی شئ چې په افغانستان کې چې کومې غرایزي سیمې دي لکه اچین د کونړ سیمې دي نورستان سیمې دي دلته چې کله عملیات کیږي د وسلوالو ضد په هغه وخت کې د افغانستان هوایي ځواک په دغه غرایزو سیمو کې په څه طریقې باندې عملیات کوي او رښتیا هم د ملي اردو د ملي پوځ مرسته په هغې کې هوایي ځواک کوي کولی شي کنه
بلو موږ په څلور دېرشو ولایتو کې موږ کومک کولی شو د ملي اردو د قطعاتو سره او د امور داخله د قطعاتو سره په معربه کې یا په عملیاتو کې موږ د دې سره کومک کولی شو هم د ورځې هم د شپې د اوس کولی شو هم د چورکو په واسطه باندې خو ای 29 تاریخ د موږ په اپریل کې په کار شیو کوي اوس تمیني پروازونه کوي په افغانستان کې په اپریل کې افتتاح کوو او په کار شیو کوي چې هغه هیڅ هدف نه خطا باسي او نه خطا وزیزنه او نه هدف نه بم و راکت منحرف کده هم نیشی به خاطر دیده چه دو پوکی ده شعا ده رای زنه زیاد استفاده کی
او ده هند چورلکو یا ده هلیکاپتر رو ذکر تاسه و کاغت سر دول چورلکی دی او وای ایوازی ترانسپورتی دی کنه جنگی
اگه هم می 24 بانه پر نمو یادگی چه ده اوز هم په هلمند و هم په کندوز که دونه استفاده کیگی همی توپ کار کهوی ده توپ نه استفاده کیوی هم ده راکت نه چې راکټ اسپانچ کاپ نومه باندې راکټ استعمال دی چې په کې دا اوس هم د موږ ډېر پیاوړي او با شجاع پیلوټان د نه استفاده کوي په قندوز شمال کې او په هلمند ولایت کې
دا تاسو چې کوم خبري ماته وکړې لدې زه دا ویل شم چې د افغانستان هوایي ځواک وس تر ډیره بریدا تجهیزات الوتکې هلیکاپټر دا شین لري او خپل هیواد کولای شي چې وژغوري له هر ډول خطر څخه کنه
موږ یو څه مشکلات هم لرو لکن عمر مشکلات موږ نه لرو چې موږ د تشویش وړ وي موږ کولای شو چې په دغې موجوده تخنیک لکه تیر کال چې موږ ډېر مشکلات درلودل د روزنې او ښوونې په باره کې زیات مشکلات درلودل د هلیکوپترو د مجهز کېدو په مقابل کې زیات مشکلات درلودل لکن په دې 15 نوي کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې وو د هغو موږ تجربه حاصل کړې ده د هغو نه موږ زده کړي دي دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده لکن
بلاروي د خطر مخنیوي او د خطر پر ضد د جنګېدو ډېر آمادګي لري تاسو د روزنې خبره وکړه د افغانستان څومره پیلوټان یا انجینران یا د هوایي ځواک سره تړلي نور مامورین په نورو هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي او په کومو هیوادونو کې دي که دا راته ووایاست
موږ زیاته روزنې او ښوونې ته زیاته توجه کړې ده او ځوانه طبقې ته چې ځوانه طبقه دی د موږ اساسي څلور درې هیواد دي چې زیاته د موږ پیلوټانو انجینرانو په امریکا کې تلوزه کی او د اوس په چکی چې د زو وسواغلم د چکی په دوه چکی روزل کیږي چې زیات دی ته هم په دوه 50 نفر دی پیلوټان په امالاتو کې روزل کی او د تقوی د مسلک د تقوی په خاطر باندې په هند کې روزل کیږي بل علاوه د نو مملکتونو وکړه ترکیه ایتالیا او چین په دوه کې هم واړه واړه ګروپونه دي قوای هوایی شده دی چاوتا هم پیروتی هم تکنیکی چاوتا هم تریوم تربیه کیگی پا داخل در افغانستان که زیاد توجه شویده چه پا پرانتون دی هوایی که روزه که او دیموگ میدان اساسی میدان دی روزن دی پاره دی تریوم تربیه شیندن دی چه پوزا که هم روان دیده خوونه روزنه دی شپی پروازو
او دلوته کو پرزی سامانون دا ټول شین تاسو سره حل ته موجود دی په افغانستان کې د هغه مرسته در سره ناتو کوي امریکا کوي څوک
دی دلوته کو دی پرزی دی ترمیم ټول مرسته امریکا د موږ سره کوي او د دې په واسطه باندې کې ترمیمات کوته دی دلوته کو او دی تا علی کوفتادو په خارج کې هم د دې په واسطه کې او په داخل کې د موږ انجینران په ورکشاپو کې د دې همکاري هم شته ده او د پروژاتو د اکمالولو په خاطر باندې هم د دې د اکمالوي یو څه مشکلات شته د پروژاتو او د ترمیم په خاطر باندې چې د وازه د سیاسي برهم خوړلې دي په دوه کې څه ځنډ مابین تلاغه راځي
او دا د پرزو خبره وشو نو څو ورځې مخکې ځنې پرزې وړل کېدې د پاکستان لوري ته چې هغه ونیول شوې کانټینرونه ونیول شول دا څوک دا خلک او دننه د افغانستان د هوایی ځواک اډې یا بیسونه دومره پیاوړي دي داسې جوړ دي چې له دې غلاو نشي له دې شیانو یو نوړل شي بل ځل دپاره
په رساو کمپنۍ شخصي کمپنۍ په افغانستان کې چورډکې وایي او پروازونه کوي او دغه هغه نفر چې د انتقال ول هغه نیول شوی دی د قانون پنجو ته سپارل شوی دی او غو اقرار هم کړی دی او نور به هم په د نږدو وختو کې په رسنو کې هم د اقرار وکوي چې د پوزې د کوم ځای اخیستی دی او چیرته یې وړوې څنګه یې وړوې هغه په دې باندې مربوطې دي په باره کې زه څه نه شوم لاکن زه د اطمینان ورکوم د افغانستان ملت ته د اطمینان او ټول هوا بازان ته چې په دوه کې به یوه پوزه هم د قوای هوایی د طریقه نه وي د اطمینان او
هوایی ځواک نه دي دا د کمپنۍ او شرکتونو
بله دوه د دموګدني ولې د موږ ټول پوزه چې وازي هغه کمپیوټري وازي داخليږي او یو برته کمپیوټري تسلیميږي او بیرته موجودي کا او دیپلوماتیک
خدای افغانستان ملي اردو په اړه د ملي دفاع وزارت په اړه باندې بل عموم ویل کیږي چې پدې کې چې کوم افسران دي سیمن سبان دي دا د وړتیاو پر اساس باندې نه پرمختګ نه کیږي یلته غټو پوسټونو ته نه نیول کیږي بلکې د نورو ملحوظاتو لقبل دا خلک چې دي دغه کیږي تاسو د هوایی ځواک په اړه راته وایي په څه طریقه باندې یو کس ترفی کیږي د غټ پوسټ ورته ورکول کیږي وړتیاو خیال ساتل کیږي کنه نور سمتی قومی داسې خل
زه دا درته وایم چې دولس کوه ته مخه موږ چې ریفورم په اردو ملي کې کوو یو څه اشتباهات وو لاکن آهسته آهسته دا اشتباهات رفع شول او هغه مسلکي خلک په مسلکي پوستو باندې وټاکل شو په قوای هوایی کې نظر په لیاقت دانش تجربه استعداد او صداقت باندې وټاکل کی بل علاوه د دې قوای هوایی که هغه څوک پیلوټان چې دغه څو موارد چې ما وی چې دی په وجود کې وي او پرواز کوي ټاکل کی او قوای هوایی که بستونه هم د وضعیت نه دي 15 بسته یو 15 بسته جنوري 2 جنوري دی یو دغه جنوري چې په کې زمه یو د ما ماوینین دي قومندانان دي واگان دي کابل او قندار و دشیندن دی چه بی جنوری دی اقا نظر پر یاقت و اهلیت و دانش باندی با تجربه باندی تاکر کی گی پا نور و پا نور اردو که هم ووس تو تخصص مدی نظر نور شوی دی یعنی زد دادتم چه ننوی اشاره 15% با تو تخصصی خلق به تاین شوی پخپرو مسک دینګان په دې بستو باندې
ها. او بل دا چې کم کسان سیمن سبان افسران پیلوټان چې نور هیوادونو ته د زدکړو لپاره د روزنې لپاره زی اکثر د سرپورټونو مختر لاسه کو لکه 100 مخکې یو رپورت مختر لاسه کړل چې د افغانستان د ملي اردو دوا سیمن سبان غوښتلې چې کاناډا ته لاړ شي ل امریکا وغوونی ول شو په دغه اروپאי هیوادونو کې دوی اکثر لاړ شي عمل ته پناه وغواړي. د دې مخنیوي څنګه کوي څه طریقه دا ستاسو له اروپאי هیوادونو سره مترابطي دي ځکه چې کځواک روزل کیږي او بهر هیواد ته زی او غو به عمل ته ساری کی دا ختاوان دي کنه.
زه فقط د قوای هوایی په باره کې درته وایم. قوای هوایی هڅو چې بهر ته موږ یو دونه ضمانت اخو ضمانت یاته خپل اگر خپل کورنۍ اجایداد ضمانت ورکوي الحمدلله دو کار ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او چې موږ یېږو د ځوانان هم نه تښتي. بل ډېر مهم چې د دې ځوانانو ته انګیزه ورکول دي. انګیزه د وطن د خلکو د وطن په باره کې او د قوای هوایی د مسؤلیتو په باره کې او د دې سره کار کول تبلیغاتي کار هم ډېر مهم دی چې دا وشي او دا مخکړی هم دی او دوه ښه نتیجه هم ورکړې ده. ډېره زیاته ښه نتیجه چې ورکړې ضمانت ورکړې چې د یار ته د دې دغه خپله کورنۍ ضمانت ورکوي او جایداد ضمانت ورکړې چې دی باید ونه تښتي اگر چې دا یو څه
څومره سیمن سبان تاثیر ته ښودلی شي چې هغه تللی دي د افغانستان د هوایي ځواک او نورو هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستې
د هوایي ځواکونه په دغه څو مملکتو یا هیوادو کې چې دی لکه چک لکه امارات لکه هند په دو کې موږ نه لرو تنه په امریکا کې یو ډېر کم ضایات لرو په حدود 45 نفر چې هغه هم بیرته یو دوه نیول شوي دي بیرته راغلي دي.
بیلابیل هیوادونه له افغانستان سره د افغانستان له ملي اردو سره د کورنیو چارو وزارت سره او له هوایي ځواک سره مرستې کوي. روسیې په دې وروستیو کې ویلي دي چې موږ افغانستان ته الوتکې ورکوو ورسره مرستې کوو. دې نه څه معلومات راته راکولی شي پرمختګ څه پکې شوی دی؟ روسیه مسکو رښتیا هم مرستې کوي نه کوي؟
خدای وکړي چې د پخپله وعدو باندې دی وفادار پاتې شي. داسې نه شي چې د مطبوعاتو په مخ باندې ووایي چې موږ کومک کوو بیا په عمل کې بیا نه وي.
په عمل کې هیڅ شی نشته.
په عمل کې بیا نه وي او دا کارونه روان دي. پرمختګ اته خبرې روانې دي په دې باندې چې دی باید په بعضو ساحو کې د قوای هوایی کومک وکوي او دا خبرې په جریان کې دي. د اوس هم آخري نتیجې ته موږ نه رسېدلي.
ډېر هیوادونه له افغانستانه ووتل چې کله د ځواکونو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته واک وسپارل شو د امنیت په 2014 زیږیز کال په پای کې. تر هغې وروسته په افغانستان کې چې هغه اقتصادي وضع و هغه هم خرابه شوې ده. دې اثر کړی دی ستاسې په ځواک باندې هوایي ځواک باندې دا ماشونه تنخواګانې د هر یو څه اوس هم له بهره ورکول کیږي کنه؟ تاسو محسوسوئ چې د افغانستان هوایي ځواک مامورین چې دي د هغه ماشونه یا تنخواګانې اغیزمنې شوي دي؟ مراعات یې اغیزمن شوي دي؟
تر اوسه د موږ په قوای هوایی باندې دې اثر نه دی کړی په خاطر د دې باندې چې آلته ستاندارد ماشونه دي. حتی ماشونه اضافه شوي دي د قوای هوایی د پرسونل خصوصا هغه مالی هغه پرسونل چې پرواز کوي که انجینر دی که پیلوټ دی دغه ماشونه حتی اضافه شوي دي کم شوي نه دي. لاکن خوشبختانه په دا 2014 کال کې قوای هوایی ته د رهبری د ستر دیسي وزارت دفاع او د رئیس جمهور او سر قماندان اعلی د قوای مسلح زیات توجه شوی ده. بیخي زیاته او د دین حمایت هم کړی دی. زیات توجه هم قوای هوایی ته کړی ده. پس په دې اساس باندې زه ویرشم چې د 1590 کا د قوای هوایی د پاره یو دلوشت او د انکشاف کار دی او د هر ځل په خاطر
او دغه پسرلی چې پیل شوی دی اکثر په پسرلی کې جګړې هم پیلېږي. د دې تیاری لري
بله.
هر کال مو چې څومره قربانیان ورکړي دي مرګ ټوپله شوی ده. د هغه څه راته ویلای شي څومره به کموي یا به
تیر کال دیال سو چلو نوی کال دی آزمایش یو دی تجربه کال و یو دی پند کال و موگ دوگونه دیر شانز دکل پدی کال که لکه موگ و پیدلو چی دیال سو پینزی نوی کال تا باید آمادگی و نیسو او آمادگی هم نیوه دا موگ هم دی علی کفتر پا باشکی و هم دی ترانسپور چی دا ای 29 آقلی دیدی پا باشکی موگ آمادگی نیوه دا او پر طور افغانستان که دی شپی پروازو دی شپی انداخت او دی شپی پیلوتان دی رسول پا خاطر او دی تیارو او هلیکوپتر دی مجهز کولو پا خاطر بانده او دی قرارو میدانو دی ساتر و دی امنیت پا خاطر بانده موگ تجویزون نیوی دی او دا تجربه هم دی دیالسوا چلو نوی کام ناخسته ده در دیل یو غنی تجربه و چی موخ تیرازده کرد چی موخ باید آمادگی ونیسو او تدابیر امنیتی خو ونیسو و تا دیالسوا پینزی نوی کار
تا سمه در دیر زیاده مننه در افغانستان در هوایی جواک مشر دگر جنرال عبدالوهاب وردک سیب چی لمک سر مخبره
بود تاسین هم مننه کام
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1013 او 15 وسوا شپته کیلو هرتز اوریدلای شي.